یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو، غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي. لمانځه وړل سوی ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 2:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلیږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنگي جنایتونو د اداو په اړه د یوې څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تیغ شپه د ګلتپي ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی. د ویلامې په خبره په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روانو چې د چپی درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولی دی. د دې پیښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړو سویو شمیر پرون چهارشنبه له 2,500 واوښت او د 8,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زمګ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار په هنتونی و استاده کرشما نظیمی ایمیل مننه ده. اغلی نظیمی زمګ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخ خبرونه ټول درو مننه او اوریدونکو ته
بلې ډېره زیاته مننه. اغلې نظیمې، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته داسې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشما نظیمې ده. د ننګرهار ولایت د رودارت ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې ما او فعلاً پلا ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. طالبان په وخت کې کړي، البته کورنۍ ښوونځیان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت دیو مریم لیسه کې پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنځی مې پیل کړی. البته شپږاتیا هم چې کانکور ورکړی فارغه شوی یم د مکتب نه. په اواتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنځی مې پیل او په 2019 کال کې د سیول انجینیری څانګې څخه فارغه شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینیری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپل دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کال وروسته مې د جاپان د پیس کلرشپ تر لاسه کولو سره وکولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1490 کې. 1490 نه تر 1490 پورې جاپان کې وم او خپل ماستری مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوز پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده. اوس بیرته خپل
بلې ډېره زیاته مننه اغلې نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ور وپیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکړئ چې څنګه په تاسو باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ.
افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې ما. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېرو خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، درېم مې پرېښوده، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې دمه ورکړه، او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځې په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کې وو دا چې د نړیوال خبرونو نه او دغه نه لسلري وو دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا وو چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شو، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې څه اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم سم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې
بله تاسو د انجینری د پوهنځي نه فارغه شوي یاستی، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله؟ دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه انجینری هم زما یو د خوب خیال ته خواد چې په خوندی کې ومان او د خوندی د دوران زما فزیک او ریاضی او کیمیا د مزامین سره ډیر علاقه وکړم. هغه وخت نوی خوندی شروع شوی او داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپل علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولی چې کورسونه ته لاړه شم. خو هغه خپل خاص علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیک او هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو. یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې هغې وخت کې زه لسم یو لسم دو لسم سم چې ومه، نو زما مشهور انجینری پازی ما دا غی نوتونه لیدل دا اول سمتونه البته اول و دویم
بلی
کوریازی درسینه بم سیگی دا علاقه دا لازیه تیزلا دویم دا چی دا طالبان پا دوران که دا چی زما افلار خلا نگرار پانسون تی ویترنری پانسی تو استاب ده، نو دا طالبان پا وقتی دا استادان و معاشونه یا نو کهو هم دید نا چیزه و نوزه استادان و زن تا بدیل لاری دا اغه خپل ژوند د تیرولو په خاطر انتخاب کړی و چې یو د دې نه چې اکثر استادان په مصروف او د پانسون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغه برخه کې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشوم ټوله به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې په مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوه د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی؟ یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحه کې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کې مې کار نه دی کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څوک یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلکي هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري. هغه که د نارینه یې که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو. نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم که چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته ووایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماسټري کوي، دا راته ووایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه؟ تاسو لږ د هغې په اړه راته ووایاست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د اوو اونیزې په نوم باندې یوه اونیزه به ننګرهار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري،
خو
هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم دوه ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا دوه نیم کاله مالته تېر کړل، اوږد مهاله سفر و، نسبت افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټې نور ګټې ډېر دي، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپل لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلک لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالي امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نسیمه، تاسی اوس محال استاد یستی، در اتا او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را استاسی پشتون بنده یا در نور استادان پشتون بنده اوس محال داده دی در اغوی در داد کرا تا او ایست
دا معلوم خبره ده. اول زخپل تجربه ویم چه کلا ما غوختل کانکور امتیان لاره انجینری پونزه انتخاب کنم، از ما در پلاس یا از ما در کوره رای دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هیڅ بله محصله نه وه او هیڅ کومه ښځینه استاده نه وه، نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته اقل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د ښځینه استادې موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند چې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده، نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو، او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي، نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی، نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ کېدي چې ځکه لږ محصلینو نه داسې کوم پیغام اورم.
بله ډېر ښه، یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم څه دی او د کوم ځینې ماړی کني ولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې د کابل نه تماس نیولې د خور نه پښتنه
کوم. مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا فوټبال را د خور نه د پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله راځي دا د موږ د ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه نه زده د فخر ځای.
بله
زه نه دا پښتنه کوم، دی خور نه دا پښتنه کوم چې جاپان ته تللی ما سره یې لپاره، هلته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه، تاسو مشکلات نه وو؟
بله بله ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمه تاسو زمک د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واوریدله د شپې په اکلا.
مهرباني.
په جاپان کې اکثره پښتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بس بي ته ځي، ټیکسي نیسي، نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې تناسب ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته دی داسې برنامې، شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله. اغلی نظیمی، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینه نه بولئ؟ اړینه خو ډېره زیاته ده،
ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، ډېر زیات جنگ ځپلې ده او لای هم جنگ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي، خو دوی واقعا غواړي ټولنې پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي، که
تام کافی نه دي زما په نظر، خو بیا خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار. بله. او پراتلون کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادي زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما تاسو ته مخکې واضح کړه چې انجینری سره زما علاقه وه. دا دوه برخو ته، البته یو دوه مسلکونه، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته، خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کښې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم صنف ته مې ورکړی. نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کښې پیدا شوې ده. نو زما په نظر زه چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده، که خدای پاک ما ته توان او طاقت را کړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ یې زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کومه. خو داسې نه چې د امتیاز د امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه
بله. موږ په بله خپرونه کې، نیمه نړۍ خپرونه کې، په یوه ګزارش کار کړی وو چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې، چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنې دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان یې ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي، دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې، هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل اوسي، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډیره منفي اغیزه ولري. ډیرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسته راوړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نه امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سهرلی جوړې په خیر یا
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی بیبي. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
اوزمی بیبي پښتون یم، له جوزجان.
پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دی چې وطن دا خور وطن زما په ډېرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسېدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان وښودو ته رسېږي. دا خوشبخته ده. کشکې هر څوک دغه شي، هره خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې اوس یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې ته استاذي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي، د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لحاظ؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. اغلی نظیمې،
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان امنیت په هېڅ ځای کښې په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محفوظ نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آتا ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله ډېره زیاته مننه اغلې نظیمې له تاسې نه هم. درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.